السلام علیکم. په افغانستان کې ماښام شپږ بجې شوې. د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونې د مطالبو له بشپړ معرفي مخکې ستاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د تورخم لاره له دواړو لورو د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. باختر خبري اژانسي طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې ویلي د پاکستاني چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په مشروط ډول وتړل چې له موټر چلوونکو څخه د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوله. کمیسار زیاتوي چې طالبانو هم متقابل اقدام وکړ. هغه پاکستاني ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزې او پاسپورټونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورنډ کرښه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه نه کېدله. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی مشر حساوي په تورخم کې له راستنه شو افغانانو سره د کتنې په مهال په یو ویډیوي وینا کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې د لکونو افغانانو د جبري ایستلو پر ناوړه عواقبو خبرې کړې دي. هغې ویلي چې له دې کډوالو څخه هر څه هلته پاتې کیږي او دوی په داسې نامناسب وخت کې خپل هیواد ته راستنېږي چې نه کافي خواړه لري نه نور امکانات او نه د استوګنې ځای. میرمن حسیاوی تر ټولو د ډیری اندېښنې خبره داده چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او افغانستان لا هم د وروستۍ درنې زلزلې کمزوري اقتصادي حالت او د چاپیریال له اثراتو څخه نه دی رغېدلی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او څنګه وایي له پاکستانه د راستنېدونکو افغانانو د شمیر له زیاتېدو سره پر روغتیایي امکاناتو فشارونه زیات شوي دي. ډبلیو ایچ او پر ایکس شبکې پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د روغتیایي برخې عملیات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له راستنېدونکو افغانانو سره په صحي برخه کې د مرستې لپاره له مرستندوی هیوادونو څخه د لس میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. نړیوالو خیریه ټولنو د هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې پاکستان په جبري ډول باس استل د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن رویترز خبري اژانس ته وویل چې تر دې دمه له 400,000 زیات افغانان خپل هیواد ته استانه شوي دي. د سختدریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیا وایي له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د هانیا څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي وو. ویل کېږي ډیری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس یوازې څو تنه یرغمل خوشې کړی او د ځینو مړي هم موندل شوي دي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پستورویس په یو ناڅاپي سفر کې تر رسیدلې څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. د امریکا او روسیې جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی. خاغلی پستورویس په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ډرونونو د حملې خونړۍ څپه پیل کړې او په ترڅ کې تر ډیره عامه او د انرژۍ تاثیرات په نښه شوي دي. د جرمني دفاع وزیر د کیف په مرکزی چوک کې د اعتراضونو د پایل د لسمې کلیزې په مناسبت د ګلو د ګیډې د ایښودلو په مهال وویل د دې لپاره اوکراین ته راغلی چې له دې هیواد سره د جرمني د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي او ورسره په جګړه کې د اوکراینیانو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د پاکستان د حکومت لخوا د بار وړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته سیمه ییزو طالبانو هم ورته اقدام کړی. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له سرپرست سره مرکه کړې.
دغه رقم سیاستونه چې د تجارت په وړاندې په افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو په وړاندې کېږي دا یو ناکامه سیاست دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تورخم تللې وایي پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته رسنېږي چې نه کافي خواړه لري نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی ویلي 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي او نور ستونزو له امله تړل شوې دي. یو شمیر خبریالان نور ستونزې هم د تلویزیونونو د تړل کېدو عامل بولي.
واقعا دا ډیره ننګون کې دا ډیره سخته ده کته یو ریپورت کار کوي هغه ته به په ونی ونی انتظار کوي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د باروډونکو موټر په وړاندې په مشروط ډول وتړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسول خان جنرال کوزی آزاد رادیو ته وویل د پاکستان حکومت نن داسې مهال د تورخم دروازه د باروډونکو موټر په مخ تړلې چې د پخوانیو هوکړې لیکونو له مخې افغان لوري ته هیڅ خبر نه دی ورکړی. موټر چلوونکي وایي پاکستانی حکومت ورته ویلي چې له ویزې پرته هیڅ موټر چلوونکی پر تورخم دروازه تک راتګ نشي کولی چې دا شرط به دوی ته ستونزې پیدا کړي. بلخوا د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر یوه اعلامیه کې د طالبانو د تورخم د کمیسار له قوله ویلي چې طالبانو هم ورته اقدام کړی او د پاکستاني لوري موټر چلوونکو ته پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د تېرې جمعې په ورځ پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د بند پاتې کانټینرونو د خوشې کولو هوکړه وکړه، د پاکستان حکومت په یو تازه اقدام کې د باروړونکو موټرو په وړاندې د تورخم دروازه په مشروط ډول وتړله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري د باروړونکو موټرو چلوونکو ته شرط ایښی چې له ویزې پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولای. خو نوموړی وایي مخکې د دواړو لوریو موټر چلوونکو پرته له ویزې تګ راتګ کاوه. هغه د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې د مخکنیو هوکړه لیکونو په خلاف پاکستانی لوری پر ځای د دې چې افغان حکومت ته لږ تر لږه درې میاشتې مخکې خبر ورکړي پر خپل سر سوداګریزه برخه کې ځینې اصول پلي کوي.
اصول بلملي دا دي چې د افغانستان د اسلامي امارات سره دوی مخکې د مخکې نه خبرې وکړي، ځکه دا په قرارداتونو کې لیکل شوی دی چې یو نوی میتود چې څوک راوباسي باید درې میاشتې مخکې اطلاع ورکړي. نن سهار دوی وویل چې موږ تنها دغه د میوو گاڑو ته د سبزی گاڑو ته بدون د مور دغه نه اجازه ورکو او بدون د پاسپورت نه نور ته نه ورکو. نو اخر هغه کمیسار طالبانو هم دا ویل چې د نور ته نه ورکه په موږ د مرج راځي، په موږ د ټینشن راځي، زمونږه تجار خرابېږي، خلک هم خرابېږي او زم تاسو دغه کوي. نو بس دوی دروازه بند کړل.
د پاکستان حکومت د باروړونکو موټرو چلوونکو ته دا شرط 13 نه وړاندې کړی وو او ویلي وو چې د نومبر میاشتې له 28 مینیټې وروسته به دا پریکړه عملی کړي. ځینې موټر چلوونکي هم د پاکستان یاد پریکړه منصفانه نه بولي او وایي چې موټر چلوونکو ته به د ویزو اخیستل ستونزمن شي او دواړه غاړو ته به سوداګریز مالونو لیک درالیکت هم ټکنای شي. د دوی له ډلې د وطنګل په نوم د باروړونکو موټر یو چلوونکی چې پر تورخم دروازه تګ راتک کوي ازادي راډیو ته وویل
دا جی پاسپورت وی غړی ویزا غړی دا غټ مشکلات جوړی په دې باندې پوښ جلا خو دې ته مال افغانان ته پاسپورتونه نه ملاوی دي. چې پاسپورتونه ته ملا شي کال پس دوا کال پس غلی چې ذلیل شي پیسې به ولګي غبي ولګي بیا ویزا ته نه ملاوی دي. ویزا ولګي دا لار شي پوښ دې زیل غریبانان لار شي بیا راشي بیا لار شي کوڅه جمع کی بیا کینسل شي وته په دې باندې پوښ دا لارې ته راشي لارې وچلای او نه پاسپورت جمع کی.
نو موړی د پاکستان له حکومت غواړي چې موټر چلوونکو ته د پخوانی سیستم د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. هڅه مو وکړه چې د تورخم دروازې د بندېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو. خو د دوی ویاندویانو په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نن غرمه مهال د طالبانو لپاره د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیه په خپرولو سره د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسیار مولوي عصمت الله یعقوب له قوله وویل چې پاکستانی چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په مشروط ډول وتړله چې موټر چلوونکو څخه یې د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله. کمیسیار زیاتوي چې طالبانو هم ورته اقدام وکړ او هغو پاکستانی ټرک ډریورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزې او پاسپورتونه نه لري. د تورخم دروازه داسې مهال د باروړونکو موټرو په مخ تړل کیږي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ 13 اونۍ د سوداګریزو کشالو د حل په موخه یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د یاد پلاوی له سفر وروسته کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو بند پاتې له 3000 ډیر کانټینرونو ته په موقت ډول د لیږد اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې تیر ورځ د پاکستان په چمن کې پرلت کوونکو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو بل مهمه د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول تګ راتک په مخه وتړله. پرلت کوونکو ویلي دا دروازه یې د خپل پرلت په یو دیرشم ورځ وروسته تر دې تړلې چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د دوی هغه پریکړه ونه منله چې پر یاده لاره د تګ راتګ له پاسپورت او ویزې پرته ترسره شي.
و امر ده چې د پاکستان د حکومت لخوا د باروډونکو موټر پر مخ د تورخم دروازې لترل کېدو وروسته سیمه ایزو چارواکو هم ورته اقدام کړی دی. په راپور کې مو واوریدل چې د دغه ستونزې د هواري لپاره د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی هم تیرونی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی و. د دغه پلاوی په ترکیب کې یو هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې سرپرست محمد یونس مومندو مخکې ورسره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه دا پوښتنه وکړه چې ولې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري او ترانزیتي چارو کې ستونزې تر دې حده ډېریږي؟ ستاسو په اند زیان چا ته رسیږي؟
تاسو به تر معلومه ده چې مشکلات ورځ په ورځ همیدو په درشل کې نه دي. د پاکستان سره زموږ مشکلات همیشه په دغه رقم چې موږ نه د خبرو میست سره کښې نستلی یو او نه سره کښېنو او نه دی دا دغه څه چې کښېن یعنی تېر هفته هم موږ په پاکستان کې وو او دا فیصله وسوله چې د کراچي کنټینران باید ایله ویلي خو درته اوسه پرې هغه کنټینران ایله سوي نه دي او درته اوسه پرې وایي چې تخنیکي ستونزه ده یا کوم بل مشکل لرو. زیان د دې دواړو هیوادو تجارانو ته غټه ضربه رسوی.
بله، تاسو هم د پاکستان ته د تللي پلاوی په ترکیب کې ولې هلته مو خبرې د پاکستاني چارواکو سره مخته یوړلې او یو هوکړه هم شوې وه چې د افغان سوداګرو دغه کانټینران چې په کراچۍ کې بند پاتې دي دا به خوشي کېږي، ازادېږي او بیرته افغانستان ته به لېږدول کېږي. تاسو وویل چې تخنیکي ستونزه څه شی ده؟
سفر درلودې موږ هلته دی یو لیټر شو کې د سفر وروسته چې د افغانستان د وزیر محترم تجارت سره دی د وزیر خارجه سره او د وزیر تجارت سره خبرې کړې مش تقریبا په تخنیکی ناست کې د دې د موین صاحب د وزارت تجارت سره دغه کړی وي وغو مشته دا ویل چې دا د لارې لاسول او یو مکتوب په خپل د کشتم د عمومي د ډي جی یا د عمومي ګمرکات خو ځخه یو مکتوب شو سو تیر جمعه چې موږ دی اوس چې هغه مکتوب باندې عمل وکي او هغه خپل کارونه ترته ورسوي. مکتوب در ډول څه پرې لا هغه ځای ته نه دی رسیدلی ځنن چې اوس دی وایي چې تخنیکی ستونزې شته دی ولې زه فکر کوم چې تخنیکی ستونزې دومره نه چې دی یو دا مکتوب ماتلی باید کار خلاصوي وای او زموږ موټران باید له سی وی ولې فکر دا کوم چې دغه رقم سیاستونه چې د تجارت په وړاندې کېږي او په افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو په وړاندې کېږي دا یو ناکامه سیاست دی او دواړو هیوادو ته به اقتصادي زیان ورسوي.
تقریبا له 3300 شاوخوا کانټینرونه هلته بند او په دې باندې د ورځې مالیه هم راځي چې هر کانټینر باندې ویل کېږي یو $140 باید یو سوداګر ورکړي. یعنی د ورځې خبره له $500,000 او دې پنځوله کونه د خو سوداګرو ته ډیر ځان رسیږي او کله چې پاکستان دغه کانټینرونه بند کړی دی آیا سوداګر بیا هم کراچۍ ته نور کانټینرونه راوړي او که بند کړی دی؟
موږ په دغه وخت پر ټول سوداګرو ته دا ویل چې دغه وخت پر چې نو قرارداد ونځي او یو بل ملګری تضمین وجود ونه لري موږ به درغو د پاکستان لار نه استعمالو.
او یو بل موضوع دغه چې پاکستان په هغو افغان ډریورانو باندې چې په تورخم یا سپین بولدک چمن ترمنځ سوداګریزي قالولي په لوی موټرو لاریو او ټرکونو کې د ویزې شرط لګول آیا مخکې دوی معافو له ویزې نه او د په دواړو خواو ډریورانو باندې د کې یوازې په افغان ډریورانو نه پاکستانی ډریورانو
دا پر دواړو خواو باندې و د ویزې معاف و چې دا یو سهاره چې هغه ته د ډریور راځي په دې خطر نه چې ډریور نشي کولای زموږ د دې تقریبا چې د ورځې 400 یو وسو ویزې ته ویزې وکړي. د دې لپاره لازم ده چې یو کارتونه جوړ شي، منظم کارتونه جوړ شي، هغه کارت باید په سیستم کې داخل شي چې کارت لاس ته ولې دومره مشکلات د دوام سایګان لپاره چې د دې خلکو ته یو ډرایور موټر په پاکستان کې کور دلته دی بل دی موټر دلته دی کور په پاکستان کې دی دومره کشمکش ته د تجارت خرابولو ته دومره ډیرو مشکلات په جوړولو ته زه فکر کوم چې دا د دې زمينه برابرې چې د پاکستان او د افغانستان په مخ کې اقتصادي راکړور کړ ډېر خپلمندي راکړور کړ ډېر کمی کچ ته ورسیږي او تجارت په پراخ په معنا زیار ورسیږي.
د افغانستان سوداګری او صنایعو د خونې له سرپرست محمد یونس مومن سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو ستونزو په باب مرکه وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشتاته
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تورخم ته تللی وای پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنیږي چې په خپل هیواد کې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم هم د راستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په تېره د سازمان ویلي چې 60% ماشومان د دغه افغان کډوالو په منځ کې دي چې بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زورګونو هغه افغان کډوالو دراستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پرې خودو تاړکیږي او په ډیر بد وخت کې لخړو د تاګ راتګ او نور سرچینو لارولو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشي هاش ویلی ویلی راستنېدونکو افغان کډوال به وزل دي او یو داس هیواد ته راځي چې دریمه برخې په دې نه پوهیږي چې راتلونکو وخت خواړه بل کوم کې او له یو تیار راتلونکو سره مخ دي. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام په خپل ایکسپان خبر کړه اوسنۍ وضعیت سخت بللې او راتلونکو ته پندېخنې زیاتوي. په افغانستان کې ژمیتا یوازې څو اونۍ پاتې دی او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې د هیواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړه دي. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام مشري په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالر غوښتنه کړې څو د نوموړي لقبله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل ایکسپانه په یو ویډیو کې د راستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وایي داسې مهال چې ژمی پراتو دی دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې پر استنیدونکو افغانانو کې 60% یې ماشومان دي او تر څنګ دې سازمان افغانستان ته د استنیدونکو خوځو او قومي لګاګیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړې. د سازمان د سیمینګول په نوم دی یو افغان کډوال ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نه نه جاي نه سرپنایلو هیڅ نه لور چراغلې اوس دای نه جوړ شر اوس دغه ورسترګو مې تورش پر از غوژونه مې کړې کې نه دا سختي ور باندې رااله.
احوال پاکستان یو بل راستون شوی وسیوله ازادي رادیو سره خبرو کې وایي کار، روزګار او سرپنان لري او لوبیا لا بیل سونزو سره مخ دی.
یار امه نن جنګړه مونګړه چې پنل روچي ته ته پورې مونږ ډیر وخت ما ته تیر کړو تقریبا 14 کال ما ما ته تیر کړو او پرتیا جنګړه مونګړه چې نن رو نه ولا دا خو انده راکړې ته ته پورې ما ته خدا پتا نه څور به کومه کوو چې نه راو نن دلته
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټې وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړه او د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400 افغانان راستنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي دا شمیر افغانان د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستول شوې. هغه د راپورونو پر بنسټ د پاکستان سترې محکمې منلې چې له دې هیواد د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې په اړه غور وکړي. د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانه لیکلي د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدی سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې و منل شو. سترې محکمې د دوی داوی په اړه د بحث شمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړې خو ویلې دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
او د هم په غزه کې د روانې جګړې په اړه راپور دی. فلسطیني حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژني نن هم په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې دي. فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمیر له 2200 اوښتی دی. نور بل احمد تکله وورو.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو د هیلې راژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو نیو رئیس له حماس سره د برمته او د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه په غزه کې موقت اوربند او د ترنګ ته د بشري مرستو رسیدل وي. حماس د لید اکتوبر په 1 د اسرائیل پر خاور يرغل وکړ. 2200 وژل او 240 تنه نور برمته کړل. د اسرائیلانو د خوشی کې دوله لپاره د موافقه په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلی. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د برمته او د خوشی کې دوه په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کیږي چې ډیرا يرغمل ملکی وګړي دي او یو شمیر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه يرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی مندل شوی دي. بلخوا اسرائیلو په غزا کې عملیات پرخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزې تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړې. اسرائیل وای د غزې ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلې دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوي ویجاړې کړي. پرون د غزې په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزې کلا بندول او هوایي حمله د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلهیزې سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزا کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2,500 زیات کسان چې له 3-2 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
له خبرونو ور اخوا
د بشری حقوقو څار سازمان هیومن رائټس واچ ویل طالب مشرانو سره باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو د زورونې له امله حساب کتاب وشي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د اعتراض د ځپلو یو ویډیو خپره کړی او سره لیکلي چې په دې هیواد کې میلیونونه نجونې او ښځې له زورونې راواخله، له زده کړو د محرومېدو په ګډون له خپلو شرعي حقونو محرومې دي. دا په داسې حال کې ده چې ګالوب ماسې په یو نوې سروې کې چې روانه میاشتې خپره کړې نتیجې خپره کړې ویلي په افغانستان کې وازی وله سره نه خزي لخبلو ورکل شو ازادي خوخي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوال ټولنې غواړي چې د جنسیت پر بنسټ د افغان جنو خوځو د زورونې لامل له طالب مشرانو سره حساب کتاب وکړي. د سازمان د دوشنبې پورس خپل ایکسپاند د طالبانو لخوا د خوځو د اعتراض زپل یو ویډیو خبره کړې او سره یې لیکلي د معترض خوځو د بشري حقوقو نقص د دوی څارنه زورونه خپل سری نیول او شکنجه کول دي. او په افغانستان کې د زده کړو په ګډون میلیونونه نجونې د طالبانو د خوځو ځپونکو سیاستونو له امله له خپلو حقونو محروم دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې افغان نجونو او خوځو ته حقونه ورکړي دي، مګر د دې شرعي حقونو د څرنګوالي په اړه هیڅ کله بشپړ معلومات نه دي ورکړي. د بشري حقونو څار سازمان په وروستیو کې د ګالوب مؤسسې لخوا شوې سروې ته اشاره کړې ده چې ویل یې دي یوازې په سلو کې 11% افغان خځې وایي چې بشپړ ازادي لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله په نړۍ کې تر ټولو ټیټه فیصدي ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان نجونو خوځو د حقونو نقص کوونکی بلل کېږي چې لای هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. هاخوا یو شمېر نجونې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې نور یې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. لودو یوه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
خواهشمندم له ټولو هغو نجونو چې له زده کړو پرمختګ راګرځول شوې هیله کوم چې انګېزه ونه بایلي او هیله مند ووسی. د طالبانو هم هیله کوم چې د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي، څو هغوی زموږ ټولنې ته پرمختګ ور په برخه کړي.
د خوځو د حقونو یو فعال نظیف حق پال بیا وایي د دې لپاره چې طالبان ځواب ویونکي اوسي یو میکانیزم شته.
تعقیب د بشریات پر وړاندې د جنایت کوونکو او محاکمې ته د راکاګلو لپاره میکانیزم نشته. خو لمړی باید دا جرمونه مستند شي، مګر د لاند محل لپاره دا ډول غوښتنې کول شي چې نړۍ خبره کړي، څو په طالبانو لا زیات بندیزونه ولګول شي او تر څنګ د نړۍ هیوادونه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي.
د طالبانو حکومت د 2020 کال کې د واک نیولو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال پورستوي کې د نجونو په هنتونونه هم وتړل. د طالبانو حکومت همدا ډول خځې او نجونې په ډیر شمیر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او سنگارتونونو ته د توو له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو هم منع کړي. د طالبانو حکومت په خوځو د مخونو په ټاول هم اجباري کړي او له محرم پرته د هغوی په سفر هم بندیز لګولل دي. خو هر کله چې د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه شوې، د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او ویلې دي اړتیا نشته چې نړیواله ټولنه په دې چارو کې لاسوهنه وکړي. پورسوی کې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا د اسلامي همکاریو سازمان لپلاوی سره کتنه کې چې پونجونو او خوځو د طالبانو بندیزونو د لرې کېدو په هدف کابل ته سفر کړی او ویلي نړۍ او خلک باید دنجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د برابرې دو تر وخته صبر وکړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
نن د ټلویزیون نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسیږي چې د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي. په داسې حال کې چې د ټلویزیونونو یو شمېر خبریالان وایي محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسی کار ستونزمن کړی. د افغاني ټلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي اوس دا ټلویزیونونه هغسې متنوع خپرونې نه لري چې د هر ذوق لیدونکي ور جذب کړي. نور
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو کې له 1300 تلویزیوني چینلونو څخه و بیا تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خپرونې یې بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي.
نایب بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 25% تصویري رسنیو د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 20 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیونی ریپورت برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نو وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده که ته یو ریپورت کار کوي هغې ته به په اونیو انتظار کوي. نو دا خو بیا کله رسنۍ منی ډېرې سختې تېرو کله چې ریپورټ کوو نو اطلاعات نه وي. کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورټ نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریاله حسین احمدزی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
اوله په اوسنیو حالاتو کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادۍ وه یا موږ کولی شي په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو یا په حکومت نقد وکړو یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو. په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وګمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغه خپرونو ډیر زیات لیدونکي لرل خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکو سعادت هم چې د افغاني ټلویزیونونو خبرونې تعقیبوي پاړه وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي د هغه موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري مطالعه نه لري چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیوني خپرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیوني ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خپرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړي خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي او ډېرې یې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.